د مازدیګر څلور بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو په دې یو ساعت کې د مایکروفون ستاسو پروګرام خبریږي چې عصمت څاروانی کوربه دی. خو لومړی خبرونه واورئ. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې، هغه کس چې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو د ډزو شک پرې شوی افغان دی او په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره دنده ترسره کړې وه. ان بی سی شبکې شکمن کس 29 کلن رحمان الله لکنوال یاد کړی دی. د دې رسنۍ د راپور له مخې نوموړی په 2021 کال کې امریکا ته تللی او له هغه مخکې 10 کاله د افغانستان په پوځ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ملاتړ خدمت کړی دی. له دې پیښې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې یو افغان چې له طالبانو تښتېدلی و سپینې ماڼۍ ته نږدې د دې برید په تور نیول شوی دی. د پرونه یو ډزو پر مهال د امریکا د ملي ګارد 2 سرتیري سخت ټپیان شول. د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې سمدستي اعلان وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې بهیر ته تر نامعلومې نیټې پورې درولی دی. له دې پیښې وروسته د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې له مجرم سره باید حساب کتاب وشي، خو د افغانانو ټولنه باید د یو فرد د جرم له کبله مجازات نشي. د طالبانو یو پلاوی تاجکستان ته تللی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د بدخشان د ولی محمد اسماعیل غزنوي په مشرۍ پلاوی د تاجکستان د کوهستاني بدخشان له ولی او د دې هیواد د سرحدي ځواکونو له چارواکو سره د افغانستان او تاجکستان د سرحد پر امنیتي وضعیت خبرې کړي دي. تاجکستان د افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا په دریو هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان د سفارت چارې د طالبانو حکومت ته نه دي سپارلي او لا هم په پلازمېنه دوشنبه کې د سفارت واګې د پرزیدلي جمهوري نظام د سفیر په لاس کې دي. بل لور ته له 2020 کال راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، تاجکستان له افغانستان سره د خپل سرحد امنیت ته بیا بیا اندېښنه څرګنده کړې ده. خو په دې وروستیو کې د طالبانو له چارواکو سره اړیکې زیاتې شوي او تېره اونۍ یو جګپوړي پلاوی په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره هم خبرې وکړې. لیو څوارلسم نن د پاپ په صفت په خپل لومړني بهرني سفر کې ترکیې ته ورسېد. د راپورونو له مخې پاپ لیو څوارلسم به د دې سفر په ترڅ کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري او په سیمه کې به د ستونزو په تړاو خبرې ورسره وکړي. پاپ به له ترکیې نه لبنان ته ولاړ شي. پاپ لیو څوارلسم امریکایی دی. دای د مې په میاشت کې د نړۍ د 1.4 میلیارده کاتولیکانو د مشر په توګه وټاکل شو. په هنګ کانګ کې د استوګنې په څو بلاکونو کې د لګېدلې اور له کبله لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي او لا هم نږدې 300 کسان تری تم دي. اور وژونکو نن وویل چې له یوې ورځې هڅو وروسته یې اور کنټرول کړی دی. پولیس وایي چې د دې پیښې علت ښایي بې پروایي وي، خو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. او د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبډلې د هند د سیالي لوبډلې ته د 15 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه نن د هند په بنګلور کې وشوه چې په ټاکلو 500 اوورونو کې افغان لوبډلې د 8 لوبغاړو په سوځېدو 233 منډې وکړې او د هند له 19 کلنو کم عمره لوبډلې د 168 منډو په جوړولو خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. قدرمن اوریدونکو، خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلی شي، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
احمد شبریم هر کله مو کوم. چهارشنبه یعنی نن د نومبر 16 د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیواله ورسته. د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیواله ورس له 2 کلونو رئیس رسمن منځل کیشي. د 2023 کال د مې په 14 ملګرو ملتو پریکړه وکړه چې هر کال د نومبر 16 د ترانسپورت نړیواله ورځ وبلل شي. د دې ورځې 3 مهم اهداف یاد شوي دي. د ترانسپورتي سیستمونو اهمیت ته د نړیوالو د توجه زیاتېدل، د چاپیریال ساتنې او اقلیم د تغیر مسلې ته توجه. یعنی ترانسپورت څومره اقلیم ککړوي او څنګه مخنیوي کېدای شي، او درېمه د ترانسپورت په برخه کې دوامداره پرمختګ. افغانستان له کلونو راهیسې د منظم ترانسپورت په برخه کې د پراخو ننګونو سره مخامخ دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د منظم ښاري ترانسپورت نشتوالی، غیر معیاري سړکونه او په دې برخه کې لږه پانګونه هغه څه دي چې د سفر پر مهال دوی د جدي ستونزو سره مخامخ کوي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام راپور لري.
ترانسپورت موږ ډیر کمزور دی.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمنان دی چې په خپله سیمه کې د منظم ترانسپورت له نشتوالي شکایت کوي. نوموړي نن چهارشنبه د نومبر شپږشتمه ازادي راډیو ته وویل
پنځه خریا موږ دلته ژوند کوو، داسې موټرې نشته دی، خو شخصي موټرې یو لس پنځه لس، بیا شخصي موټرې کله یې کله نه، مریض بیا همداسې پسیا پاتې شي، د نن نه سبا ته پاتې شي. کله کله شوي دي چې د دغه مریض ولادت په لار کې وشي یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دی، ډېر مشکلات دي.
افغانستان د لسیزو جګړو پراخه اقتصادي ستونزو له امله د منظم او پایداره ترانسپورتي زیربناو د جوړولو او ساتلو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دی. وران ویجاړ سړکونه، د عامه ترانسپورت نشتوالی، د ژمي په موسم کې د بیلابیلو لویو لارو تړل او د ترانسپورت په برخه کې د پانګونې نشتوالی د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د میلیونونو اوسیدونکو تګ راتګ محدود کړی. په ځانګړي ډول د لرو پرتو هغه سیمو اوسیدونکي چې ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو او بازارونو ته د تګ لپاره ترانسپورت ته اړتیا لري. د ختیځ نورستان یو اوسیدونکي ظهور کریمي ازادي راډیو ته وویل
هغه سي ترانسپورتي سيستم مالته بیا لکه څنګه چې خار کې دلته نشته نورستان کې، یو خو اقتصادي مشکلات دلته ډېر زیات دي. دویم قدم کې دا چې کموټر غواړې ته مجبور چې د دوه طرفو پیسې ومنې، د دوه طرفو پیسې کا درته گزاره وو کې ډرایور د منطقي 2000-2500 روپۍ درنالي دوه طرفو.
تدې تر څنګه افغانستان د اقليمي بدلونونو لا اړخه د ډېرو زیانمنونکو هیوادونو لړل دي. چرته چې سیلابونه او ځمکې خوېدنې لا لوړان دي، ډېر شمیر سړکونه ویجاړ کړي او ترانسپورتي ستونزې رامنځته کړې دي. د شمالي ولایت بغلان یو شمیر اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې یو شمیر سړکونه چې د تیر کال سیلابونو ویجاړ کړل لا هم نه دي رغول شوي او خلک په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د بغلان د شهرنو د شیخ جلال سیمې یو اوسیدونکي نور الله وویل په پلازمینه کابل کې به یو شمېر خلک وایي چې له اوږدې مودې راهیسې په دې ښار کې د سړکونو ساختماني کارونو نه یوازې ترافیکي ګډوډي رامنځته کړې، بلکې هوا یې ککړه کړې او ګڼه ګوڼه یې زیاته کړې. د کابل ښار د اومې ناحیې وی اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
په سړکونو یو ساعت کار کېږي او نور درویشت ساعته کار ولاړ وي. له دې حالت نه میاشتې تېرېږي خو دا سړکونه جوړ نه شول. د همدې له امله لارې په ساعتونو ساعتونو بندې وي او خلک خپلو کارونو ته په وخت نشي رسېدلی. بل دا چې خاورې او دوړې یې جوړې کړې دي.
افغانستان اوس مهال له سختې پرلپسې او بې سارې وچکالۍ او د هوا له ککړتیا سره مخ دی. داسې مهال چې په دې هېواد کې منظم ښاري ترانسپورت وده نه ده کړې، د زړو موټرو او نامناسبو سون توکو کارول ګلخانۍ غازونه او ښاري ککړتیا زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې نن چهارشنبه د منظم او پایداره ترانسپورت نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې د ټولو لپاره خوندي، ارزانه، د لاسرسي وړ او دوامداره ترانسپورت نه یوازې په اقتصادي وده کې مرسته کوي، بلکې د هېوادونو ترمنځ نړیواله هم کاریو سوداګری هم پیاوړی کوي. دغه سازمان ویلي چې ترانسپورت د اړیکو خکولو، اقتصادي ودې، ټولنیزې هوساینې او د کار فرصتونو رامنځته کولو کې بنسټیز رول لري، خو د ګلخانۍ غازونو د تولید یو مهمه سرچینه هم ده. د ملګرو ملتونو په نظر د دوامدار ترانسپورت او لدې لارې د پرمختګ د کولو لپاره د دې ننګونو حل کول اړین دي. په همدې بنسټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 2023 کال په مئی میاشت کې پریکړه وکړه چې د نومبر 26مه د منظم او پایدار ترانسپورت د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړي.
د منظم او دوامدار ترانسپورت د نړیوالې ورځې په اړه مو راپور اوریده. په دې خبرونه کې مو میلمه دی د افغانستان د ترانسپورت وزارت پخوانی ویان فیضی صدران. د دوی هرکلی کوم. صدران صاحب، خبرونې ته ښه راغلئ. که لومړی له تاسو دا واورو چې اول به ښارونو ته راسو، په ښارونو کې د افغانستان د ترانسپورت مشکلات څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شبر صاحب، تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو ته او سره په څنګ کې ستاسو د وزیر راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه نیکهیل وړاندې کوم. یو څه چې د تاسو وړ دی، زه د ترانسپورت وزارت متوازی سلاکار وم او وایم
هو بخشه مهرباني
مهرباني تاسو پښتنه وکړه.
ما پښتنه هم دا وایم زادران سپ چې کچر ته لومړی د افغانستان ښارونو ته راشو، د افغانستان په ښارونو کې ستاسو په نظر د ترانسپورت عمده ستونزې که چېرته یو څو ته تاسو اشاره وکړئ څه دي؟
یو ځل بیا سلامونه وړاندې کوم شیبر صاحب محترم. د هغه هیواد چې 50 کاله جګړه یې شاته پرېښي، بلې شکه چې په هغه کې نه یوازې ترانسپورتي ستونزې بلکې د ژوند په ټولو اړخونو کې ستونزې موجودې وي. افغانستان هم دغه مزل وهلی دی، دغه د جګړې ځپلی هیواد و. په جګړه کې هغه د پښتو متل دی وایي آسونه نه سربېږي یا آسونه نه چاغېږي. نو افغانستان هم د دغې بدبختې کورګډې جګړې له امله چې د پردیو له لورې په افغانانو باندې تپل شوي وه، متاسفانه زمونږ ټول هغه بنسټونه، هغه معیارونه چې په معیار بیا برابر وي، د هغې جملې ترانسپورت هم متاسفانه چې د فاجعې وړ لا تر اوسه زه بولم، ما د کابل ښار او د افغانستان د نورو لویو ښارونو ترانسپورت بیخي معیاري بڼه نه لري، د معیار په برابر نه دی. اصلا زیات ستونزې په ترانسپورتي لحاظ دلته په افغانستان کې موجود
په مشخص ډول زدران سپ، یعنی څه ستونزې موجودې؟ مثلا د کابل ښار ته که چېرته راشو او تاسو جګړو ته اشاره وکړه، په جګړو کې هغه برقي سرویسونه تخریب شول، په جګړو کې ملي بس خراب شو، سیستم یې ګډوډ شو، لیکن بیا د جمهوریت په وخت کې ځینې قراردادونه وشول، هم ځینې ترانسپورت بسونه افغانستان ته وسپارل چې په هغوی کې هم ازادي راډیو ځینې راپورونه لرل چې درغلۍ او دا خبرې هم پکې وې. لیکن په مجموع کې که چېرته ورته وګورو، یوه ستونزه دا هم ده، ولس هم همکار نه دی. تل فرضاً په ملي بسونه چوکۍ خرابوي او یا داسې چلند نه ورسره کوي لکه دا چې د دوی خپل وي. نن سبا مشکلات پسې کې دي.
او تاسو وګورئ که راشو د کابل ښار نفوس ته راشو، کابل یو وړوکی ښار و چې ورته راهي شو او تقریبا د نیم میلیون کسانو یا څه باندې نیم میلیون کسانو لپاره دغه یو داسې ښار و چې پاک ښار و. په مخکې فضا دلته د ښار ډېره منظمه پاکه وه. دلته لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، موږ ښاري بسونه درلودل، ښار ډېر منظم و، ټکسیان پکې چلېدلې. اوس که راشئ تاسو ښار ته، ښار په هغه رقم باندې ښار نه دی پاتې شوی. که تاسو سهار وغواړئ چې وظیفې ته ځان ورسوئ، متاسفانه په ټاکلي وخت باندې تر څو چې د سهار ډېر وختي حرکت ونه کوئ ونه رسېږئ، تاسو نشئ رسېدلی. دلته ترافیک زیات دی، بیروبار زیات دی، ازدحام زیات دی. په کابل ښار کې متاسفانه غیر پلاني ساحې ډېرې دي. سړکونه په مخکې وختونو کې تاسو په تېر جمهوریت کې تاسو خپله شاید لیدلی وي، دلته به راغلي یاستئ، تاسو به لیدلی وي چې سړکونه بند و، خلکو غرفې پکې جوړې کړې، خلکو سړکو کې کراچۍ درولې، خلکو سړکونه اته قدرته ووایم چې د پیاده راو لاره به پکې پیدا کړي، پلی سړی پکې لاړ شي. اوس د زیات ازدحام له امله د ترانسپورت په پیسه کې که ووایم چې خلک بیکاره دي، اکثره خلک لا تر اوسه پورې هغه اشتغال او هغه چې بیدوی لري نشته، اقتصاد ځپلی دی، بیرونی هغه دی، بندري هغه په مونږ باندې شته دی، تعزیرات په مونږ باندې شته دی. اسلامي امارات هڅه کوي په کابل ښار کې په غیر پلاني ساحو کې دغه تفصیلي پلان یې اعلان کړی دی، د سړکونو د ایستلو، د موانع د لرې کولو، د سیمټي دیوالونو د لرې کولو. بیا هم د ښار کنټرول له کنټرول نه، د ټرافیکو د کنټرول نه، یا د ترافیک پولیسو له کنټرول نه وتلی ښکاري راته. په دې کې ښاروالۍ هم ممیده ده، ښاروالۍ هم باید په خپل ځای کې اقدام وکړي، ترانسپورت وزارت هم حاضر قیاس ورسره ممید باید په دې برخه کې هغه ارګانونه چې خاص او مشخص وظایف لري باید دغه سر ته ورسوي. او ښاریان په خپله تر څو چې مونږ ښاري کلتور په اصطلاح مراعت نه کړو، مونږ په خپله ښاریان دلته لاس په کار نه شو، له حکومت سره ملاتړ نه شو او لاس ورنه کړو، فکر نه کوم چې زر تر زره دغه حالات کنټرول شي. تاسو به خبر یاست چې په اوس کې د کابل ښاروالۍ ورسره په څنګ کې نور نهادونه، امنیتي نهادونه هڅه کوي، سړکونه پراخېږي، د ټکسیانو لپاره امرونه ورکول کېږي تر څو د ښار بیرته منظم هغه مسیر ته راوګرځي. مګر متاسفانه چې ترانسپورت دومره زیات شوی دی، یو څوک بیکاره وي او $2,000-$3,000 کله چې پیدا کړي دلته زاړه او پرسوده هغه موټر اخلي، بیا په لاینونو کې چلیږي، ټکسیان شکایت لري، سرویسونه اصلا دلته بسونه موجود نه دي. هغه دولتي سکتور تاسو چې مخکې اشاره درلوده، مونږ ملي باس درلوده، ملي باس کته په شمار یا او نه ملي باس که چېرته تاسو وګورئ چې بیا لاین کې چلیږي، اصلا د دولتي سکتور د ملي بسونو لپاره یا د عامه ترانسپورت لپاره دغه ترانسپورت لپاره چې هوا پاک وساتي، خلکو محیط پاک وساتل شي او خاري نظم مراد کړی شي، متاسفانه دلته لا تر اوسه پورې هغه څه نشته او خلک د دې جوګا نه دي، دا وطن د دې جوګا نه دی شوی.
تاسو چاپیریال ته اشاره وکړه، د دې ترانسپورت نړیوال ورچل منزل کې شي په مقدمه کې مادي ته دا خبره یاد کړل چې ملګری ملتونه وایي چې یو علت چې دا ورس په نړۍ کې منزل کې شي، یو علت هم دا ده چې چاپیریال د ترانسپورت له ستونزو خوندي شي. په جنو هیوادونو کې او حتی د په افغانستان کې د سولې په کلونو کې داسې یو سیستم روان وسي کوم موټر سره بهر راواردی شي، باید په کال کې معین موټر افغانستان ته وارد شي او په څه ډول او څه نویات باندې موټر وارد شي، دې شي له دې سره مرسته کوله چې موټر ډیر نشي. فکر کوم دغه دود دغه د جنگونو په کلونو کې او بیا د جمهوریت په وختونو کې بيخي مات شو، تر اوسه پورې لا فکر کوم چې زاړه موټر خلک له بهر نه راواردول شي هم داسې ده.
بله کاملا تاسو په حق هستی، په دې خبره کې زه در سره متفق یم. که تاسو راشي وګورئ زمونږ ګمرکونه وګورئ، د هرات ګمرک وګورئ، نور ګمرکونه په څنګ کې چې د کومې لارې دغه موټر واردېږي، د ټیټ ماډل موټر یو څه وخت لپاره اعلان وشو چې دغه موټر باید له کار لوېدلی موټر اطرافو ته باید ووځي، مګر متاسفانه چې دلته بیا هم هغه مراعت نه شو. اور اوس دلته کراشه هغه ټیکسیان وګوري، متاسفانه د یو ښار لپاره، د کابل په شان د یو لوی ښار لپاره چې دلته په ګڼ شمېر نفوس په اصطلاح اوسېږي، دغه لپاره هغه معیارونه چې په نظر کې باید ونیول شي متاسفانه نه دي. اوسنی نظام ډېره هڅه کوي تر څو دا وکولی شي دغه معیار ته راوګرځوي. دا یوازې دغه نه ده، په لویو لارو کې تاسو شیپر صاحب بهتره معلومه ده چې په لویو لارو کې زمونږ اوسانی یعنی د جمهوریت په مهال کې د جګړې له امله تلفات زیات وو. په اوس کې متاسفانه په ډېر تعصب سره زه باید ووایم چې په لویو لارو کې هغه ټکرې او هغه چې د موټرو ترمنځ راپېښېږي، لکه د کندهار او د مزار او د جلال آباد او هغه نور لویو لارو کې، د خوست او پکتیا په لاره باندې چې ځي، متاسفانه هغه تلفات بیخي زیات دي. نه سړک معیاري موجود دی. اوس کې مثلا طالبانو یا اوسنی نظام د هڅه روانه کړې ده چې د کابل له تر هرات پورې دوه سړک باید شي، معیاري سړکونه باید موجود وي، چې پیس باید موټر ولري، د خپل سرعت نه د ټاکلي اندازې سرعت نه باید تیز لاړ نه شي. خو دا تر څو د افغانستان ترانسپورت په افغانستان کې، په کابل کې، په نور لوی ښارونو کې، یا په مجموع کې ټول افغانستان کې ترانسپورت معیار ته راګرځي، د فکر کوم چې وخت لرو دی غته.
تاسو بلې
د دې سپاره باندې تاسو وایم
مهرباني،
دا سفر سودا او زاړه موټر دلته موجود دي چې د لوګي له عمله کله چې زی په سړک کې بل موټر لار نشي کولای. متاسفانه دغه ناقصه ته دوی توجه کړی دا هغه تاسو خبره ده چې دا خلکو کې زیات فشار راشي، دلته خلک د لوګي او د فقر سره لاس او ګریوان دي. دولت ډیره هڅه کوي چې خلکو ته کار پیدا شي، دغه کار د شتون په هغه کې دغه ملوثه فضا په اصطلاح په هغه کابل کې کار کوي. دا اوس چې زه اوسېږم، که تاسو وګورئ ډېره دغه فضا دومره ملوثه ده چې ټوله لوګي او دوړه نیولې ده.
د لوګي تر موضوع پورې ځینې دا هم وایي چې هغه ډېر لوګي کوي رکشاوي، او په افغانستان کې رکشاوي زیات شوي دي په ښارونو کې. جلال آباد په شمال کې کندوز ته
او د رکشاو اندازه به د حد نه وتلې ده. د کابل ښار لمنه ته چې د احمد شاه بابا مینه ده، په دغه مناطقو کې رکشاو بیخي کوو ایم چې موټر لپاره اصلا په سړک باندې ځای نه پیدا کیږي، رکشاو زخت زیات شوی دي. او بل عمدانا کیسه چې په دغه کوه معیاري تیل دلته نه ورته، د هغه تیل چې باید په معیار برابر وي، لوګای ونه کی، لوګای تولید نه کی او کاربن تولید نه کی، هغه تیل اوس اسلامي امارات تاسو بیا ورې چې په وار وار ایران ته غیر معیاري تیل، هغه تیل چې په اصطلاح کاربن تولیدوي، هغه تیل چې لوګای زیات وي، هغه بیرته مسردوي. د هغه لپاره په اصطلاح چانځایونه یا لابراتوار جوړ کړي چې هغه پالت ازماینه شي او راشي. خو دا چې اسلامي امارات وزر نړیوالو بندیزونو سره لاس یو ګریوان دی، په هیواد کې خوشبختانه چې جګړه نشته، هیواد اوس د سوکاله دی، آرام دی. تاسو وینئ چې زمونږ لګاون سره اوس دغه شته ستونزې، هغه هغه د تیر شپه په کونړ ننګه او په خوست او پکتیکا کې بمباردونه وکړه، زموږ بلکې
وژل
او د نړیوالو تعزیراتو دغه خپل اثرات دلته موجود دي. خو تر ډېره بریده خلک د کابل ښاروال لکړنو په چې د میرای سړکونو جوړول دي او خلکو ته په اصطلاح دغه اوسنۍ ګڼه ګوڼه چې خلک نشي رسېدلی مړې ته ژوندي ته شاپخانې ته یا په کوم بل ضروري او اړین کار چې په خپل وخت نشي رسېدلی په دې رابطه د ښاروالۍ ګامونه ستایل کېږي او په مجموع کې په اقتصادي برخه کې د لویو سړکونو په پانګونه باندې د اسلامي امارت هغه پالیسي چې اوس یې راخیستې ده او سړکونه معیاري کوي جوړوي لویې لارې جوړوي دا د ستایلو وړ ده. مګر په کول کې کله خبره ده تو کومه مشکله به وي چې مونږه زغ تمه ولرو چې د افغانستان ترانسپورت د معیاري وي او مونږ د یو معیاري ترانسپورت په نږدې وخت کې ولرو.
زدران صاحب مننه یو اوریدونکی هم را سره ده. مایکروفون ستاسو له ازادي راډیو اورې مهرباني وکړئ.
خدای دې مان قبول کړه محترم اسماعیل سروان صاحب طلبونه تا ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته لاندې وکړي روغ جوړ به.
په خیر راغلی زه شیبر یم له تاسو سره مهرباني وکړئ.
قربان سم یو سلام تاسو مېرمنو ته وامه شه بس تاسو محترم عبد الحاد تعلیم د هلمند څخه محترم احمد چبر صاحب واکن لکه مېرمنو چې اشاره وته وکړه نومر د حکومت د اتي ستای چې مثلا د سړکانو د غلارې برابرې کې سره دغه کې د ترانسپورت کارو قطار برابر کې خو کزه را سم د فلمن ولادت کې شبر صاحب محترم د سړکانو حالات در سره شریک مده د غلارو پاړون نظر در سره شریک مده په خدای باور وکړه ک سړی پیدا لا پتلای یعنی مستقل سړی نسی باندې چلوالي نظمر د حکومت غوښتنه دغه د چواز نه د هلمند سړکان یعنی په ټوټل افغانستان کې د سروي و کې څنګه غټ غټ سړکان مثلا د ترانسپورت لارې ور برابر کی او دغه دمبرونه سم کې شبر صاحب د چمپونه په خوا باندې جوړ کړی و د کندهار او د هرات غټ لار عمومي پر دې شبر صاحب کستا سیادی په خوا دغه مرجوب نه کېدل دونه ټکرونه نه کېدل لکه وس چې حکومت دغه جمپونه مثلا دغه شان ځنی استکړی دی وس یو موټروان په تی سورات سره په دې دمبر باندې تیریږي نو د بعد مرغلطه ترافیکی پیښه مې تر راځي بعد حکومت دغه سړکونه برابر کړي لکه په خوا چې برابر وس تر هغه برابر کې شبر ته محترمه
اوس خبر پدې کې د اتل صاحب اوس کوچنیان خونه یو سي سړک کې جمپ نسته نو موږ به تیز ګرځونو خو یو څه خو خلک هم باید فکر وکړي
استیکر خو باید وکړي شبر صاحب محترم خبره ده چې تاسو به خبره معلومات تاسو جرنالستانو زما تاسو معلومات لري چې اوس یو څوک پویږي اوس زګور زه په خپل کې د کور ته شبر صاحب موټرسایکل باسم هر وسال چې د کور ته خبره سم ما په ځین کې دالې چې زه باید په تونه صورت کې لاتم باید په قرار را پاتیا سره لاتم زه باید تات کوم د شاده خو به بل سړی د پښو متلی ته باید تات کړي شبر صاحب د افغانستان خلک دی وسداغتو شارو کې د ترافیکی پیښې کې تاسو وګورئ تاسو سروي وکړي یو د حکومت سروي وکړي دا کسان شبر صاحب چې په نشي توګو باندې اقتدا یا مثلا د شیشان خو د ګولی خو چې خپل د حالات څخه اړولې نو خو یو با چات کوي نو خامہ خای د سړی پیښې چې بار اکات نه کوي د بل مسلمان ژوند په خطر کې شي شبر صاحب
او دا مشکلات تاسو مخکې د هلمند وویل د هلمند د تاسو د هلمند په کوم ځای کې ژوند کوي په خپل
شبر صاحب موږ د هلمند ولایت د ګرمسیل په ولسوالۍ کې ژوند کوو
ل ګرمسیل ولسوالۍ کوم خواته سړک زیاتلې
د هلمند ولایت مرکز لشکرګا شهر څخه جنوبي خواته د ناوا ولسوالۍ د ناوی څخه ګرمسیل ولسوالۍ د شبر
نه یعنی ل ناوی تر ګرمسیل پورې سړک څه رقم ده
د لشکرګا شهر څخه تر ناوی پورې دمبر دی بیا د ناوی څخه شبر صاحب محترم راځه تر ګرمسیل ولسوالۍ پورې مکمل ګرد خامہ دی بیا د ګرمسیل ولسوالۍ سره درخانه شینه بیا ځا تر دیشو پوری د درې ولسوالۍ سره نشلی شبر صاحب په خدای باور وکړه پر دغه رقم کندو کپر لار د مجد حکومت سره د بیل ابیل رسنۍ د طریقې دا شخ کړی دی غشتنه مزینه کړی دی چې دغه د ګرمسیل لار باید دمبات دی خو د بعد مرغه دروسه نه پتی حکومت کې شاته و جوړ د کړی دی نیوست و جوړ د کړی دی د سکندو کپر پرته ده نو کاش کې ژورنالیست راغلی وای پر دغه لارې ریپورت جوړ کړی وای بیخي دایره نو ول خبره د شبر صاحب تقریبا یو نیم سل کیلومتر لار دی یو کم نه
ل ګرام سیره تر لشکرګا پورې په څومره وخت کې رسیدوک
د دغزمیر د ځا څخه د سفر از دې څخه په درینم ساته تلور ساته فولډر مټر کې درینم ساته تلور ساته فولډر مزل شت په تیز سرعت سره خولار کندو کپار کې بیا مې څوک ډیر چیز لاته په درینم ساته تلور ساته تر مسکا مرکز لشکرګا شهر پورې رسیدي شبر ته محترم
مننه اتل صاحب خو تاسو تیز مزل دا تیز مزل کې خلک را ګرځو سی تیز مزل و دې کې کنه د گزارې دي کې یا ډېر باندې خبرونه کوم برخه واخسته کور ودان زادران سه
الله خوشاله
اوسه زادران سه هم ته هم یو سن زده چې ځین خلک دا شکایت کوي چې د لینی موټروانان کله ناکله له مخدر موادو استفاده کوي خلک هم احتیاط نه کوي اوس تیز تیز ګرځي او عجله یې یو وخت خبريال ته په بهرني ویلی وي افغانان په هر څه کې عجله کوي یو دروازې ته چې راسي یو توای ستم مخ کیسه او بل توای ستم مخ کیسه څنګه زادران څه
الله سره وای شپر صاحب محترم کوم به را جوړ کو
پلان دوار کې د لاندو خبرو لپاره دومره باید وایم چې بر صاحب چې زمونږ هیڅ شای په معیار برابر نه دی. متاسفانه زمونږ دغه لیسنسونه په مخ کې چې ویل شوي دي په تېر جمهوریت کې اوس خو جدي سره روانه ده. ځکه زه خپل د سترګو لیدلی حال درته وایم، ځکه چې لیسنس ته تلی وم زما لیسنس مې تمدیده وو. هلته دومره جدي څارنه روانه ده، مخکې به کور ته ترافیک وو، لیسنس ورته راوړ د یو څو زره افغانیو په بدل کې. دلته ډېرور زموږ په معیار برابر نه دی. زه یو څو وړاندیزونه په دې رابطه لرل. په هغه وخت کې د وخت د ترانسپورت له وزیر سره مو هم دغه شریک کړي وو، که چېرته موږ وغواړو چې معیاري ترانسپورت ولرو او معیاري ډریوران ولرو، په نړیواله کچه روزل شوي ډریوران ولرو، حداقل د دې هیواد په زونونو کې موږ مسلکي انسټیټیوټونه باید ورته ولرو چې د انګریزي ژبې تر څنګ ورسره په څنګ کې نورو په تخنیکي مسایلو کې او د ډریورۍ د معیاري ډریورۍ په زده کړه کې ورسره کومک وشي. تاسو که دلته راشئ کابل کې وګرځئ، تاسو باندې دلی اوس هغه بله ورځ فکر کوم چې ترافیکو اعلان وکړو چې نور څوک نشي کولای چې د موټر انجن پرته د ترافیکو له اجازې بدل کړي، څوک نشي کولای چې رنګ تغیر کړي، څوک نشي کولای چې موټر له تیلو نه ګاز ته واړوي. دغه ټول شیان یا فیصله د ترافیکو د اجازه پورې وتړل شول. زه یو څه وایم، تاسو راشئ د کابل ښار، د کابل ښار یو نمونه درته کوم. یاره زه به وایم چې دومره ملوث شي د مستریانو له درکه دی. زه فکر کوم چې پلش به نه وي. موږ تر اوسه پورې په دې نه یو توانېدلي چې مستریان تر یو خط لاندې، تر یو چتر لاندې په اصطلاح راولو، هغوی ته مشخص ځایونه هلته په اصطلاح مشخص کړو چې په دغه ځایونو کې به تاسو کار کوئ، او له هغوی امتحان واخیستل شي چې آیا دغه مستریان دي که فقط پزې تورې کړي دي او نور په څه نه پوهېږي. د یو خوا د زړو موټرو واردول چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه، له بل خوا د مسلکي ډریورانو نشتون، او له بل خوا د خلکو نه همکاري د حکومت سره. زه فکر کوم چې دا ټول هغه علتونه دي چې موږ یې نن دغه حالات رسولي یو.
زاتران صاحب فکر ته کوي لکه د افغانستان نور شیان خلک حکومت ته ګوري، حکومت خلکو ته ګوري، او ترمنځ کارونه پاتې وي. یعنی لیکن د خلکو خپل هم ډیر مسؤلیت دی، فرضن یا فرضیه ده. فکر وکړو چې حکومت تاسو یو وخت سلاکار وي د ترانسپورت په وزارت کې، په همغه وخته که چېرته ستانه شو، فکر وکړه چې د ترانسپورت وزارت هیڅ کار نه کوي. نو دغه ترانسپورت خو د خلکو مربوط ده. خلک له ځان سره باید دا پوښتنه وکړي چې زما مسؤلیت څه دی. زه موټر راباسم له کوره او د باندې وسم، د ځان د صحت له خاطره، د بل افغان د صحت له خاطره باید څه وکم؟ یو څه خو خلک هم باید مسؤلیت ومني. که څرنګه
بار صاحب معظم د ژوند په ټولو پړاوونو کې یا د ژوند په ټولو ډګرونو کې په هر اړخ کې چې څلور اړخ خلک توجه ونه لري، زه فکر کوم هغه ژوند معیاري نه دی. موږ په افغانستان کې معیاري ژوند لکه دغه دوست چې تاسو ته اشاره وکوله، زه به د خپل کلي د طرف ته یا په اصطلاح د خوست پکتیکا، د پکتیکا تر غزنی دغه سړکونو ته که اشاره درته وکوم چې یو مریض هلته پیدا کیږي تر شفخانې، د ولسوالۍ تر شفخانې پورې هغه نه رسیږي، لارې په دغه رقم بندې دي. د ژمي خرڅ خلک په اصطلاح د دوه میاشتې درې میاشتې مخکې اخلي، که چیرې واورې ډېرې شي، اوبه ډېرې شي، هلته پول نشته، په هغه د خوړنو باندې پورې کېدل مشکل وي، ورته په واوره کې په اصطلاح تاک مشکل وي، بیاري سړکونه هلته موجود نه وي. زمونږ د خلکو ژوند که اوس هم وایم په ډېرو دغه اطرافي سیمو کې که مبالغه ونه کوم، هغه د کمونه اولیا د دورې ژوند سره ورته والی لري. خلک دغه توجه نه لري. یو څه چې زه وایم په دې باندې زیات نه شي له موضوع نه ونوځم، تاسو وګورئ د افغاني بانک نوټونه، موږ خارجي بانک نوټونه لکه ډالر، لکه یورو او لکه نور ډېر ښه ساتو، هغه په بکسي، هغه په جی بي بکس کې ساتو ترڅو هغه په هغه قیمت راټیټ نشي. اما که افغانۍ ته تاسو راشئ، هغه دومره پرسوده شوي دي چې اصلا د هغې هغه لیکل نه معلومي سړي دپاره،
او په دغه خلک، او خلک په دغه نه پوهېږي، او خلک په دغه نه پوهېږي چې ستاسو د مالي پیسې په دې ورځي. بله،
او خلک بلډینګونه جوړوي څلور پنځه منزله، اما که کله کوڅې ته راشئ هغه د خپل مخې هغه پیاده راوي چې هغه پرېږدي د حکومت دپاره. دغه نه ناکاره خبره ده، دا ناسازه خبره ده. همدغه علت چې مونږه پرمختګ نه کوو، مونږ معیاري ښار نشو جوړولی، مونږ معیاري ترانسپورت نشو جوړولی، مونږ د ژوند نور معیارونو ته مثلا زمونږه دوا د شفخانی نه وځي هلته خرڅېږي په بازار کې، مونږه نسخې راته راکول کېږي په بازار کې بیا اخلو هغه دوا، یا مثال زمونږه د تعلیم و تربیې پیسه کې کتابونه واخیستل شي هغه بیا هلته ځي هلته خرڅېږي. دغه نظارت او کنټرول یوازې دولت غستاسو خبره تر ازند دولتونو برخه نه ده، د دولتونو په اصطلاح مسؤلیت نه ګرځي. دغه د خلکو یو بل ته د لاس ورکړې او یو بل سره ملاتړ،
له دولت سره امید او همکار ته امید دل ز فکر کوم د هغه څه چې مونږ کولای شي چې یو معیاري خار ولرو یو معیاري ترانسپورت ولرو یو معیاري ژوند په کول کې دلته ولرو متاسفانه د خپلواکۍ دلته صفر
مثلا دا تاسو چې ویل ته د بیرته د ملي بسونو تراشم د کابل په هغه وخت کې چې تاسو په وزارت کې سلاکار وي څومره بسونه د کابل لپاره خپل شوی و چې دا باید د کابل په شار کې وچلی یو ارقام تاسو په نظر کې شته
بلایوازه کومک کړه او هغه بسونه اخیستل شي او دوهمه جوپه چې زه په وزارت کې وم هغه وزارت ته راغلم په وختونو کې زموږ سره هند وعده وکړه چې د زرو په شاوخوا کې موږ تاسو بس موټر درکو د ملي بس د ښاري ترانسپورت په خاطر باندې لیک درا لیک لپاره هغه باندې کار روانو په هغه وخت کې پاتاش سه وزیر د ترانسپورت او په هغه باندې په جدیت سره کار روانو لمونږ یو غوښتنه دا و چې تاسو معیاري په استناد تخنیکران او معیاري ورکشاپونه دلته پېد ولري لومړی تاسو دا کنه کې سره پکې بیا راشه چې موږ درته بسونه درکو متاسفانه چې په هغه وخت کې موږ په دې باندې قادر نشو ډېر هڅه وکړه
د دې کې په استناد یعنی په خیرات پسې نشو رسیدلای نو دا وطن به څنګه باد وي
ځان سره هغه میا چې دوی یې خو موږ د پاره متاسفانه موږ دې جوګاډو
چاته مننه ستاسو سره د افغانستان د ترانسپورت اتحادیه رئیس محمد نبی افغان هم په خبرونه کې را سره شو د دوی هم هرکلی کوم افغان سب د ترانسپورت په برخه کې کچرته د عمومي ترانسپورت تر شو ولایتونو په لور باندې ستونزې څه دي
مننه سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته ملونه ته لکه څنګه چې تاسو ویل ترانسپورت خصوصا د افغانستان ترانسپورت په تیرو سلوختو کلونو کې جنگونو سره چې څنګه د موږ نور بښونه لمونږ نه پاتې ول او به سرنويشت پاتې و دغه چې د موږ ترانسپورت هم ډیر به سرنويشت او په ډیرو سختو شرایطو کې په ډیرو سختو حالاتو کې لږه سي حالاتو سره مخ سول مختراغل سي ډیرو کړهونو سره مخ یو خو کته سي وګوري قوانين نه ول او نه ساو تر ډیره حد په دې بخش کې هغه افراد او اشخاص فعالیت کوي سرمایه گزاري کړي دا چې او چا پلو پټای ورته خرڅ کړي دا راغلي د یو موټر دو موټر اخیستي هغه کجا سي وي او که یا کم سي وي اوس هم دغه وضعیت د موږ جریان لري متاسفانه په دې تیرو شلو کلونو کې چې خلکو په میلیارډو پیسې پیدا کړې اما یو سرمایه گزار دې بخش ترانه غي ځکه دې بخش کار هم نه وسوي او دغه بخش دغه نیمکله پاتې او دغه بخش دغه لستړو سره پاتې دي مارات لراتګه سره هر څ ډیر دا اوس وسې څنګه دا سکتور منظم کو ځکه دې موږ قوانين او غو دې 500 کلو بخوانی قوانين دي ترانسپورت کې پدې تیرو سلوختو 500 کلو کې چا قوانين نو جوړ کړی اساس نو جوړ شوی اما د امارات لراتګه سره چې کله د عراقل دلته لتیرو شلو کلونو نه دغه د کمپاینو موټر هم ډیر ول بارونه هم کم سو دلته یو رقم ګنګ حالت را ما بینسته سو نو بیر د خلکو هغه د کمپاینو موټر هم راو وستل حکومت به دې لګیا او چې څنګه تګلار ورته جوړ کو څنګه یو اساس ورته جوړ کو څنګه هغه نوي قوانين ورته جوړ کو چې ورته جوړ سول اما هغه رقم جوړ نس ول لکه هغه سره کم چې ضرورت او ضرورت ده ځکه کته چې وګوري افغانستان کې موټر بيخي ډیر دي موږ یو تګلار ورته جوړ کړل حکومت سره په ګډه باندې متاسفانه هغه د نور وزارتونو خوا چیلنج سو چیلنج په دې معنی چې دی هغه ته د سي په صحیح سترګ باندې و نه کتل سو
افغان صاحب نو بخښه افغان صاحب په مشخص په ولتا صورت ویل شي چې کوم ټکی وسه هغه ته پاملرنه ونه شو او تاسو
پېښنهت کړئ لږ دغه موضوع یو سره خانه کوم دا چې موږ د موټر لپاره ټول ترانسپورټران او دولت د موږ ترانسپورت وزارت کې نه چې موږ څنګه کولای شو چې دې ته منظم بار پیدا کو ځکه بارګيري د 5000 موټر او موږ لرل 200000 موټر نو دلته یو حالت چې نسو کېدلای چې خلکو ته په مساویانه شکل باندې یو کار روزګار پیدا شي بل اخره پیسې لا په دا وسو چې موټر برازي په ولایتونو کې بدريږي اغلته به بیرته په نمبر باندې وځي یعنی یو به د بل حق نه خوري ځکه چې ارزه زیاته چې تقاضا کم شي خود به خود بازار خرابيږي هغه تجارت یا هغه اغه بخش متضرر کیږي بیا خصوصا په دغه سی ټولونه کې لکه افغانستان یا موږ چې نو دې ته تګلار جوړه سول چې دغه موټر برازي دلته بدريږي په نمبر بدي خو دغه لپاره مخکې لدی چې موږ
یو سیستم جوړ کو ځکه دلته په افراد او اشخاصو باندې کار نه کیږي فساد همیشه لا افراد او اشخاصو نه کیږي سیستم نه کیږي وو سیستم کې هم کیږي خو بیا هم یو څه کنټرولېږي کنټرولې دلای شي په ځای دي چې افراد او اشخاص یو کی نو موږ هغه سیستم جوړ ک دلته موږ سره حکومت سره هغه تګلارې جوړ وسوله د دې عملی کېدو لپاره هغه کوم امکانات چې ضرورت ول هغه په لار روانه چې ول سو سره په سنگ کې باج وزارتو ته موږ درخواست وکړو چې زاړه موټر بند کړي موږ تقریبا د شلو کلو لپاره موټر لرو دلته موټر موډیر دی بارونه کام دی موږ د غنظام د ترانسپورت باید منظم کو موږ خپل ضرورت په کتو باید موټر راو غواړو بل د دنیا کله چې دغه نمبرونه جوړ سو د دنیا ټول زاړه موټر یو دم خلک ورمخه کړل ځکه د افغانستان خلک تخصص نه لري دیتہ دې سرمایه گزاري لپاره مشوره نه ورکول کیږي او پټولنه کې چې څومره خلک خدای نه خواسته متضرر سول یا یو چا یو پلو پټای خرڅ راغی ترانسپورت موټر واخیست وای هدي عقل چې یو 15 روپۍ په میاشت کې راته پاتې کیږي هم ډیر دي نو په دې خاطر ټول تجارانو مخ کړه د دنیا ټول ځاړه موټر راوستل اوس په حدود د 3 لکه موټر شاوخوا راغلی دی افغانستان ته چې دغه ترانسپورتي هغه چې هغه کوم وس نوې نظام ورته جوړ شو چې هغه هم ډیر 40 سره مخ کړی دا او هغه د موږ د باربري سین په هغه کوم کومه تګلارې ورته جوړې ده هغه هم متضرر رسوله سره په ځان کې ډیر ښه تګلارې هم ورته جوړې شوې ډیر ښه ان په دې تیرو درو سلورو کلونو کې ترانسپورت ته کوم زیر بنائی کارونه وسول په دې تیرو 500 کلونو کې نو وسوي ترمینالونه جوړ شول د دې لپاره قوانين جوړ شول د دې لپاره یعنی وس دې ته جوړ دي که څوک یو متخصص راځي او دغه سیم په صحیح ولولي دایوي پښتني وکی کولای شي چې یو وخت اګلاره جوړه کی او په
مننه
په اسانه باندې هغه عملی شي او هغه مخته ولا
مننه افغان صاحب ځین خلک وایي تر هغه سه څوک په علت په سیګر سیستونز نه حل کیږي یعنی ست د دې شی علت دادنو جنگونه ول نو هرڅه خراب دي خو کچرته ل علت تجربه څوک کوم ملت زده کړي بیا پرمختګ را منسته کیشي زدران صاحب ل د تیر ترانسپورت وزارت کوم تجربه د شته چې تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو سره شریکول شي چې لغه اوسنی چارواکي استفاده وکړي د ترانسپورت برخه
وچیر که خو مخکې ما تفسیر وکړ شي پر فهم اعظم چې هغه څه چې باید شوی وای متاسفانه نه دي شوی تاسو ورته اشاره درلودل چې په تیر نظام کې فساد ډیر وو د کارونو مخنیوي پکې ډیر وو بهانه او جنگ جګړه په هواد کې چې مونږ نه شو کولای مثلا د غټول هر څه معیار پر وګرځو هر څه تقریبا شړیدل ښکاریدل ولی پوس کې یو څو اقدامات شوی دي چې هغه اقدامات د سایل وردی او زه فکر کوم چې اوس بیا نو د نړیوالو باندیزونه دی نړیوالو سره هغه مراوده کې تاګراتک زمونږ په ترانسپورتي لحاظ باندې زه فکر کوم چې لږ ضعیف دی او مونږ فقط دغه څو غونډي هوادونو ته چې لاسرسي درلود یا غیر جمله یو پاکستان وو چې مونږ ګوادر او هغه نور بندرونو ته فیصله لاره درلوده هند ته لاره درلوده جنوبي اسیا ته لاره درلوده دغه څه هم دغه د اوس دی وی وی تیری ویني مې اشته لا په دې خو باندې شوې دي منګه د غوسانی اقدامات شې ودی په تیر کې د ریل پټلۍ رغزول د ازبکستان تر مزار پورې چې اوس خوشبختانه تر مزار پورې راځي او د خواف لارې د هرات تر هرات پورې د هغه سره د ایران سره د غلارې د ټوکو راوړل او همدارنګه د چین نه په نور لارو باندې په غلارو باندې برته د منځنۍ آسیا د ازبکستان لارې افغانستان ته ټوکو واردول یا اوس اساتیاو را مسته شوی دی اوس چې کوم اقدامات دولت کړی دی د ترانسپورت په برخه کې د معیاري ترمینولونو جوړول دي د سکنرونو لاګول دي د معیار نه زیات په اصطلاح وزن اجازه نه ورکول دي چې سړکونه هغه تاسو بلی دی په تیر کې هغه سړکونه جوړ شوی یو لاس په 15 لاس پر رسیدلی وو هغه سړکونه معیاري نه وو خو اوس دغه د څارنه او ساتنې لپاره مدیریت قوی شوی دی زه فکر کوم چې خپله د اوسنی نظام کړنې د سټایل ورډ په دې برخه کې نه یوازې په دې برخه کې په نورو برخو کې لکه مخکې د شاروالۍ خبره درته وکړه چې ډېر په جدیت سره اوس کار روان کړی دی هغه تاسو ګورئ چې د کابل ښار سړکونه تفصیلي پلان چورته جوړ شوی دی هغه او بس غیر پلاني صحه اصلا پلان ته داخله وي
مننه زادران صاحب افغان صاحب د درانه بار مسله تر څه بریده پورې په د ولایتونو ترمنځ او د سرحدونو تر مرکز پورې هواره شوې ده؟
دا چې دا د امارات لراتګ سره په دې موضوع باندې ډیر جدي کار وسو او وزنونه تر ډیره حده کوم معیار چې وزارت ټاکلې ده پاغه معیار باندې برابر دي. یو ان لغه معیار اضافه قطن څوک نه پریدي او نو څوک ما بال راوړای شي، اما د مګه د وزن تګلار خپل په یو څه ستونزمنه ده، یو څه د مګه د سرکونو مطابقت نه کوي، یو څه ستړي لري. پیدامي وزارت سوسو واره مګه دغه درخواست لیکلې ده چې په دې باندې بده ته باید متخصصین کینی، ځکه سړکم د مګه دا 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 او دولت دا مملکتوم د مګه باید کومې نقطې نه چې بار بار خراب شي، ځکه دغه وزنونه باید دې کیږي چې د مګه سړکونه خراب شي. مګه خپل په سکتور کې خپل داخل کې وسو موضوعات لرو چې پاغه باندې باید تخصصي باسو شي له پیدامي وزارت سره، او وسه د عملی کېدو او د سټانډر کېدو ډیر خو وخت راغلی دا موږ کولای شو چې سټانډرد جوړ کو، معیار جوړ کو د سرکونو د مخ کې حفاظت لپاره، پاینده کې بیا دغه سیستم زو ستړو سره مخ نه شو چې موږ لوي خو جوړو او بل خو غړو. نو په دې موضوع باندې اوس کار روان دی ان شاء الله تعالی. هغه د وزارت فائدانی حکومت تګل دغه چې د دې حکومت تګلارې چې ورته جوړ کړي دا غي اوس غیر معیاري ده، نو هغه باندې به ان شاء الله مخ کې کار
وکړي. د دې فائدې مې د وزارت په دغه تګلارې کې اساسي ستونزه څه ده؟
اساسي ستونزه دا ده چې موږ دغه ټیلر تیرونه لرو، د موټر وزن د ټیر په بار او د دې په غټوالي باندې تقسیمېږي. وسی یو موټر دا 22 ټیر ټیلر دا پاغتا هغه د ټیر مطابق د ظریف د ریاضی د ظریف نه هغه د ماسیبه کیږي. د ماسیبه لمخې یو ټیلر ته 50 ټن وزن ورکړل شوی، بل د مګ شپږ ټیره موټر دی چې د هغه ټیر هم وړه قاعده او هغه شپږ ټیر لري، هغه ته زیات وزن ورکړی ده. نو هغه چې له هغه سره ماسیبه چې کچېرې موږ د دې ظریف مطابقت دغه سړک جوړ کړی د دې شپږ ټیره د ظریف له طریقه، نو بیا موږ کولای شو چې دغه سړک ښه استفاده کړو، هیڅ تاوان نه لري. بیا په آینده کې غټو موټرو ته چې کوم ضرورت کیږي، کله په بعض وخت کې غټې مشینګریانې وړي یا بله هغه په نورمال توګه باندې هغه نه استفاده
کوي. یو موټر چې څوک ګوري د موټر په ماشین کې، په انجن کې، د موټر په هغه سویچ بورډ په دغو ځایونو کې، یا د موټر په اسنادو کې، په دې کې خو باید د دوی وزن معلوم وي.
دا چې داسې موږ موټر موږ ترانسپورت مکمل غیر معیاري ده، غیر سټانډرد ده، هغه د هغه شیان نهسته چې وسی یو موټر راغلی شپږ ټیره راغلی موږ دلته په هغه کې لاس ویلی د هغه ملسټیره کړی ده، هغه انجن یې هغه سپاورې هغه ټول یو رقم ده، هغه د شپږ ټیره او د لس ټیره یو رقم ده. خالص د دې لپاره دې ته د شپږ ټیره چې کوم شپږ ټیره دي هغه ورته لس ټیره کړي دي. دغه تغیرات کې راغلي دي چې وسې دغه لپاره قوانین جوړ شو تقریبا دا درې کاله پیښته وو، له ترافیکو سره، له پایدامې سره، له ترانسپورټ سره وس د رهبری له خوانه تصدیق سول. ان شاء الله وس به دغه نوی دغه اوسنی حالت به سیستم ته چول کیږي، چې هغه مطابق د سټانډر مطابق به هغه ته اسناد ورکوي کیږي، بیا به دغه ظریف لغه باد ورته جوړیږي، بیا به هغه سټانډر وي ان شاء الله.
مننه افغان صاحب. یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو لاسه دی رادیو.
سلام
و علیکم السلام شیبر یم، مهرباني.
شیبر صاحب ډیرو پکې من وګورئ چې احمدی مغلان آزاد
شرغلې احمدیس
روغ چې مطلب سلامونه وایم. شیبر صاحب وګورئ افغانستان کې هغه معیارونه چې په نړۍ کې دي، نور ملکونو کې دي، د ترانسپورټ خو به څه پکې نه کوم چې یو د پوره ان هغه چې په لسته وي خو بیا هم شبر صاحب دغه تاسو جمهوریت دغه ترازوګانې اوس پال شوي دي، یعنې تقریبا لس فکر کوي چې د موږ دلته نږدې یو ترازو د موږ سره دی چې یو کیلومتر کې 1000 متره به مسافه لري. شپې لخوا دومره ګاډي ولاړې د غټ واړه تقریبا لس فکر کوي شبر صاحب، یعنې دومره یو جوړي دومره دوا رنګونه یو بیروباري په دې معنی چې دغه تلي، یعنې تقریبا هغه ترازوګانې په شفاف توګه باندې هغه وزن معلومي یا کوم معیار چې ورکړل شوی ده او کو زیاته دغه شی یو شلمانه یا مثلا یو
احمدی صاحب
په مشخص ډول دغه ترازو په کوم ځای کې درول شوی؟
احمدی صاحب دې خبرونه په پیل کې مو د خپل خبريال راپور درلود، هغه ته ځینو کسانو په بغلان کې ویلي وو چې هغه سړکونه سي د تیر کال په سیلونو کې خراب شوی وو، هغه تر اوسه پورې جوړ نه دی او ځینې لارې بند دي. په دې برخه کې تاسو څه راته ویلی شئ؟
بغلان مرکزی تقریباً
ډیر مننه احمدی صاحب خبرونه کې مو برخه سره واخیسته. کور ودان ځدران صاحب، تاسو تراشو په کابل کې په دې وروستیو کې ما یو ویډیو لیده، یو نوی سړک جوړ شوی و، په منځ کې خطی وي او د دې موټر د یو لاره د تګ و یوه د راتګ او سره بیلولې یوې ډبلې خطی سي پرله پسې کرشوي سي باید موټر وانه وړي. یو موټر را روان ده، بل روان ده او درې موټر د خط په سر ده، نیم ټایر په د راتګ په کرشه ده، نیم ټایر په د تګ په کرشه ده، دا بل ټایر د دغه شانو مخه څنګه نیول کېدای شي؟ ځدرانس
ډیره مننه شیبر صاحب، محترم مخکې موږ تاسو ما دغه خبره ته اشاره وکړه، تاسو په خپل ریپورت کې ما مخکې دا خبره وکړه چې مونږه زکل چې ترانسپورت وزارت کوم الته وړاندیز دا وکول چې دلته لن محل کورسونه په کښتا په کابل کې مشته، په شاید ولایت کې مو سي ډیروري د ذکر د پاره د موټر چلول د پاره، مګر په معیاري شکل باندې نه. دلته په کابل کې نه یوازې په کابل کې، په ټول افغانستان کې د خبره په ډاګه وایم کولای شم چې په سلو کې نه نفر ډریوران، هغه ډریوران چې مسلکي وي او زده کړې کړي وي یا په اصطلاح د ترافیکو د اصلي امتحان نه راوتي وي، د ګوت په شمار دغه پیدا کیږي. دلته معیاري ډریوري په هغه وخت کې زده کیږي چې ترافیک کله په خپل زده کړې یا د امتحان په وخت کې په هغوی باندې دغه شرط کیږي چې تاسو په دغه شهر مراتبوي په ترافیک کومه نه کې چې تاسو مثلا دوی عملي امتحان اخلي، نظري امتحان اخلي، په هغه کې ټول هغه عوارض چې په اصطلاح دوی ویلي هغه
او بخښي. ځدران صاحب او بخښي، که یو څوک یو کیلومتر موټر وچلی په همدې خو پوهیږي چې په دې بل لاس باید موټر ونه چلوم نه؟
کاملن پویگی دلته کتا سوراشه دغه ازدحام په کابل کې وړي جوړیږي. د نورو ملکونو نه، د زیاتو ملکونو نه، کوم ملکونو ته ما سفر کړی دی، علل خصوص گاونډي هیواد پاکستان او ایران ته، هلته هم په دې خارونه کې دومره غټ سړکان نه دي چې تاسو وایئ چې بیخي په هغه باندې یو 50 موټر باید تیر شي، مګر دلته کتا سوراشه 15 قطار شپه قطار یو بل په خام الارم را مخکې کیږي، لار ټوله مضبوطه وي، لار تړلې وي. اغه معیار دی ډیره وره، شرط دغه دی چې اخلاص ولري، شرط دغه دی چې هغه مراد کی، مګر متاسفانه چې دلته یو خو په ترافیکو د ترافیکو پریاست کې د کارمندانو فیصله کمبود زویره ما د کابل خار لپاره دغه ترافیک بخي نه کافی دی چې د وسی او بل د معیاري اشارو ډیجیټل اشارو دغه د فیصله برقی اشارو چې هغه په هر سړک باندې البته باید وي، هغه روخانه وي، د برخصون ځای وا دغه اشاره بل ځای ستونر لري، په اکثریت سړکونو باندې دغه نښه نشته. نښه مو اوس په اصطلاح د ترافیکو ریاست په ټول ښار کې لاګیا دی. په دغه معیاري سړکونو باندې چې د بایسکل لاره جلا کړي، د موټر سایکل لاره په اصطلاح جلا وي، په غراو باید جلا وي. دلته د سړک په منځ کې خلک روان وي، دلته د سړک په منځ کې کراچۍ درول شوي وي، دلته د سړک په منځ کې یو ډریور له یو نه مخکې کېږي، بل د بل نه مخکې کېږي. هغه تاسو خبره په دغه رقم باندې دلته څوک هغه هغه نه مراتوي، اصول نه مراتوي، نړیوال اصول نه مراتوي، ملي اصول نه مراتوي. د ترافیکو هغه لارښوونه چې ورته کېږي دوی کله چې امتحان ځینې اخلي. خو په کل کې دا خبره په مجموع کې دا خبره زه کولای شم چې اصلا دلته معیاري ډریوران نشته. لس ډریوران که د ترافیکو ازموینه وتلي وي ډریوران وي، دغه نوي ډریوران دغه نور چې نوي موټر چلوي دغه غیر معیاري دغه لیسنسونه ترلاسه شوي دي، امتحان نه ده ورکړ شوی، د پیسو په مقابل کې پیسې ورکړ شوي دي ورته.
مننه زران صاحب. افغان صاحب، د کابل په ښار کې ځینې نوي سړکونه ایستل شوي دي، آیا دا سړکونه د دې لپاره دي چې لکه دا کوم سړک سي د قرغې لخوا د غره په سر باندې فرزن د خیرخانې له کوتل سره وصل شوی ده، یا د دشت برچی په خوا باندې یو سړک له د پخمان لخوا رابیل شوی ده، سیدا به بیا له شهرک امید سب سره تړل کیږي او بیا دارالامان ته تللی ده، او بیا دا دارالامان لاره سکار پی روان ده، ده لوګر له سړک سره وصلی شي. دا سړکونه د عمومي ترانسپورت لپاره ځانګړي شوي دي چې په راتلونکي کې به دا موټر پیسي
شیبر صاحب دا اوس د فعلان لپاره د ښار نه د فرعي لارو د استفادې لپاره او د باربري او د مسافربري موټر لپاره یعنی فعالیت کوي. چې خو یو شی ده، دلته داسې ده په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې په شارسازۍ یا شاروالۍ کې او سره په پایرامه کې یعنی د افغانستان د ضرورت مطابق نوې تګلاره نه ده جوړه شوې. شبر صاحب، دلته د شاروالۍ دا اوس ډېرې ښې پروژې روانې کړې دي، پایدامې ډېر په غټه پیمانه باندې سړکونه شروع کړي دي او په ډېر غټ په دې ډېر غټ مصارف راځي. اوس د کابل کندهار سړک تقریبا دا دوه درې کاله کې کار په شروع سره لاول ورځ د ما چې غیم دا وې چې د دې سړک بر و متر دا کفایت نه کوي چې دوه طرفه موټر دی پیراځي. دا د داود خان دی وخت ماستر پلان دا غلطه موږ تلويخ سره موټر شاوخوا لرل هغه ته جوړ شوی وي. اوس موږ په لکاو موټر لرو، موږ باید دغه د سړکو برګ دا بر زیات کو، دا د اوسنی پلان مطابق د ضرورت مطابق د موږ دغه اوسنی ضرورت باید دې ته متخصصین ونیسو، متخصصین راشي، موږ د موټرو تعداد باید وګوري په خارو کې، بیا دغه مطابق دې ته باید د سړک برغ وره چې دا اوس په کابل کې کومې نقشې پیاده کیږي جوړیږي مخته وړل کیږي. دا هم هماغه دی، هماغه وخت تګلارې دي چې اوس پیاده کیږي. اوس باید په دې باندې یو مرور وشي چې موږ څنګه کولای شو چې د دې سړکونو بار یا د دې هغه ظرفیت یا د دې هغه ضرورت د اوسني د اوسنیو شرایطو مطابق جوړ.
لیکن افغان صاحب، افغان صاحب وبخشه، د ښار د من سړکونه لکه د کابل د ښار د من سړکونه ډیر سړکونه دي اروپا د ځینو ښارونو سه پخوانی دي، یعنی د اروپا اکثر پلازمینه پخوانی دي، د غوی تر سړکونو د سړکونه لوی دي، لیکن دلته د خطر خلک نظم مراته نه رانوري نه بندي زاوري او هر څوک خپل لاس روان یو خپل لار روان دي. فکر نه کوي یو څه نظم مراد سي ممکن د کابل په ښار کې په دغو سړکونو سي دا کوم ترکار لاندې دي او دا کوم سړکونه د جمهوریت په وخت کې هم جوړ سي دي او دا وسم ترکار لاندې دي دا جوړ سي د کابل په ښار کې به ډېر جدي ستونزې نه دي ترانسپورت.
شبر صاحب، نه ان شاء الله دا ستونزه حل کیږي. موږ په دې تیرو سلويختو کلونو کې په صاف توساس کې هیڅ فعالیت نه کړی پرته لاغه هغه لارونه چې هغه عمومي وي پرې لارې چې یو بل یا د ښار هغه داخلي حجم سره کمولای شو یا سره ویشلای شو هغه نه وی جوړې شوی. دغه اوس امارت کوم سړکونه جوړی دا په دې تیرو شلو کې سلوکتو کلونو کې په دې باندې خلکو هتا کار نه سو کولای، چا یو کور نه سو ګډولای چې هغه ته سړک تیر شي. اوس خوشبختانه هغه ملکی کې په دې لدې سره ان شاء الله د ښار نظم ډیر جوړ شي او ډیر.
افغان صاحب، دغه مهرباني
شبرته یو شایده دلته حالت وس ډیر خجول ده،
خاص ترافیک دې ته متوجه سي او خپل قانون ته متوجه سي سپه احمد او محمود هغه که دولتي ده که شخصي ده په دې عملي کوم او پیاده کوم نظم ورته جوړ ده یو څه دې ته تګلاره جوړېده په کار دي د اشارو فعالول په کار دي ملت اوس په ډېر اسانه په اسانه باندې د قانون مراعات کولو ته جوړېدلی سي تدبیکېدلی سي خو دولت یو څه باید په ترافیکو کې دغه د ترافیکو مسؤلینو ته باید یو څه زده کړې ورکړي د افغانستان د وضعیت ته په کتو حالاتو ته په کتو او هغه وسایل چې ورته ضرورت دي هغه باید راوړي له دې وروسته بیا په ملت باندې یو څه موږ هم که چیرې مجازات او مکافات شروع سي خصوصا دغه جریمې او بل او بل نو انشاءالله کېدلی شي چې موږ قانون تطبیق کړو او په ښار کې دغه بې نظمي ختمې شي.
مننه. د ښار دننه یو ډېر مهم شی سي فرضاً د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې سته او دغه د ترافیک لپاره ډېر زیات عواید لري. ځدران صاحب د موټرو د پارکینګونو عواید دي چې د یو ښار لپاره بیخي طلایي پیسې دي. په کابل کې دیته د پخوا هم چندان توجه نه سوی او اوس هم څه فکر کوي چې دا ډېر ضرور نه دی؟
ولا بالکل شیبر سره زه متفق یم د خبرې سره. ما عربیا متحده اماراتو ته سفر کړو د غو لپاره هلته د هر ځای کې پارکینګ وو چې دغه لپاره مثلا د مایوب لپاره وزان ته پارکینګ وو دغه لپاره پارک ځای موجود وو هغه هلته کله به چې موټر پارک کېده هلته به پارچه به اتومات له هغه نه راایستل کېده هغه سات و هغه به پکې قیدېده کومره پیسې هلته اوسېدل هغه پیسې به یې پرې کولې. دا ډېره ښه خبره ده. په تېر جمهوریت کې زه به دا خبره درته وکړم په دې باندې لوی جنګونه شوي وو دلته زمونږ هغه مایوب وروڼه چې د بدن غړي د لاسه ورکړي وو په زور به دغه د کابل میوند جاده کې او په نورو ځایونو کې هلته خپل ډنګونه بیا اخیستي وو. دا باید دوی ښاروالۍ ته د عواید نه تسلیمول بلکې دوی په خپلو ځانونو لپاره اخیستل هلته به یې موټر هم په غیر معیاري شکل باندې فیصل پارک کول د دوکاندارانو چې به یو خطر راپورته او پیاده روونه هغه به ټول د لاس پلورونکو له لوري بند شوي وو. اوس اسلامي امارات زه فکر کوم چې دې ناقصې ته توجه کړي ده او دغه ناقصه شاید رفع شي. د عوایدو یوه غټه سرچینه دغه ده او دوهم د عوایدو په رابطه ما هغه یوه خبره وکوله زه اوس نه پوهېږم چې اوس څنګه شوي دي. په مخ کې دغه تخنیکی ورکشاپونه چې خلکو جوړ کړي وو له دغه نه هم څه نه اخیستل کېده فقط یوازې همغه څه به اخیستل کېده چې چا دوکان نیوله او شخص به یې کرایه ورکوله هغه شخص ته کومه مالیه او کوم شی ورکول ښاروالۍ یا فیصله بل کوم ارګان ته نه پوهېدم. دغه که معیار ته راوګرځي دغه شیان معیار ته راوګرځي خلک توجه کوي خلک خپل مسؤلیت وګڼي لکه د خپل کور په دروازه باندې چې موټر نه باسي چې یو بل خواته ونه لګي موټر مې فیصله خوږ نه شي او زما د کور دروازه فیصله خوږ نه شي او کور دیوال په خراش نشي دغه سی او توجه چې وکوي چې دغه سم سړک زما د کور لار ده دغه سړک د وطن زما کور ده دغه وطن زما خپل مینه ده. زه فکر کوم هغه مسولیت چې دولت په سلو کې 50 دولت واخلي او دا 50 ملت ورسره همکار شي ممید شي. زه فکر کوم دغه ټول څه حلږي.
مننه.
زه کوم پوس واخلي چې دغه 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 پارکینګونه اصلا پارکینګونه په افغانستان کې شتون لري اوس یو څه کم کار جوړ شي په کابل کې پارکینګونه شتون لري د سړک د غاړې په هر ځای کې چې شاو غوښتل ته به موټر فیصله درو که اوس دغه اوایت شروالې راټول کی او شروالې ډیره جديده په دې رابطه حتی د لاس لورن کی هم دوی به اغنه لري دي دغه نه هم
مننه سازران صاحب. افغان صاحب د دې پارکینګونو په برخه کې ستاسو نظر پلانډ واخلم او بیا تاسو خپل خبرونه په خلاصېدو د خپل پیشنهاد وکې سي څه باید وسی په یو دوه درې په شکل باندې.
مننه. پارکینګونه د څه موږ باید دغه شهري فرهنګ خلکو ته په دماغو کې ورو ورو ورپېچکاري کو یا ورزده کو ځکه کته چې وګورئ کچیرې ته د کابل ښار کې وګرځي او دا په دې باندې نه کیږي دا باید د خلکو په دماغو کار وسي د موږ اوسني وضعیت کار وسي. دا د دفتر کې د دروازې شاته دا نه کیږي دا باید مسؤلین چارواکي علاوه دې ته باید یو کمیټه جوړ شي په دې باندې کار وکړي چې څنګه کولای شي د ښار نظم راوستای شي. اوس که تاسو وګورئ امارات لراتګه سره په ښار کې ریړو بدیل اغلته غرپې جوړې سولې او هغه ته دې دا ویل چې تاسو ته به غرپې او جوینه مشخصې او د غلطه به بیا په دې باندې فعالیت نه کوي هغه یو په دوه نور هم زیات شو بیرته هغه هم هغه دوکانونه هم
افغان صاحب ستاسو پیشنهادونه پاتول وخت په خلاصېدو دی یو پیشنهاد کوي څه به وي؟
یو پیشنهاد هغه افغانان هغه متخصصین چې په نړیواله سطح باندې په نورو دنیا کې دي، یا په تیر نظام کې ول وسللی له افغانستان نه او ډېرې ښې تجربې لري، آمادې پخوا نه شوې پیاده کوي، هغو باندې یو افغان په حیث دا غږ دسې دې حکومت سره رابطه وکړي. مربوطه
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي دي. وي
یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي مونږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.